کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپل نوې هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د وسنی حالت په باره کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کلو وړو سلوک، مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدرنگ د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري، یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس خونځی شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اگاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوالې اگاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر څلور څلوېښتم کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکښت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اگاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثارو وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د شلمې پېړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او ده ته دنده سپارله کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال پوهنیار مژگان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغه پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار ته پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی و، د چارې کارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چارې کارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیاته کړه چې د دغه هوټل تر څنګ د 800 تنو په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلال زئی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکمه، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکمه. نن مې په خپله شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکمه. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی له نوم سره ښایي د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول اشناوي. د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډېره موده کېږي شاعري کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خراغلاست ترته وایم.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعري تر یوې لسیزې خو ډېر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې ویسوي. زه غزنی دی اندړو ولسوالی یم او لسم هم هلته ویلې ده، هلته مې دیني علوم هم ویلې دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې، کابل پوهنتون ادبیات مې وویل، ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده، عامه پالیسي کې.
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس یا اورېدونکو ته وړاندې کړي چې په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو، ستاسو شاعري اورېدونکي خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم: ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته، که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلم، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یم، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته.
واہ حمیم صاحب، په شاعری کې راته ووایي پخوانی اوسنی شاعری دی څومره فرق کړی د خپل اوس نقاد هم یې؟
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې ول شاعری په چاپ باندې، زه هم د اوس پر ټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لري کوم او ځینې ټکي بدلوم، هغه څه شي چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اولو وختو شاعري چې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي چې ګورم. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرم.
تاسې موضوع لرئ اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی راواخلي شعر کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم، دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري، او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي، نو لوغ شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي.
مثلا زه یو بیت درته وایم: چې وږه راوړاندې کړه پرې سر ږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یاد دي، غونډ غزل ووایي:
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، که بل څه ونه مومي هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼا ته وي.
یو بل غزل دې ماورو بیا دې شاعري غږېږو.
دا یو بل غزل ده: مینه یو غم دی خو د غم کمال به هم ګورې، عروج به هم پکې کوې زوال به هم ګورې. ما درته نه وې له ما پس به دې څوک ونه پوښتي، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې. څنګ کې دې کینی مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې. هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا د زړه د چروخان مشال به هم ګورې. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګورې.
حمیما ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې.
نظم ما ورته
یو نظم ده ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سوا مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه. او کله چې ماسټري کولم او ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېده مپکې. نو ډېر مې خوښېږم نه سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم. زندگی یو نقشه ده پری روان یم نه د سوال یم نه ځواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي به زما چېرته را په کار شي. ستا خالونه نشته څه شی به پرې شمېرم غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي. زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته او نه ته له مانه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي ریاضي کې ستا ښایست نه نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ذهن کار دی د زړه نه دی. سر شیان به په یو بل پسې روان شي حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي. مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي. ریاضي څو هوایي محاسبې دي زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي. عملیې که رښتیا او که درواغ شي ما او تا ته یې څه ګټه را رسېږي.
وا ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه. تجربې په شاعري کې راوړل تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای بیا به مې ډېر څه ویلي وو خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخلي دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې او یا دا چې موږ یوازې د خپلې کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري یو ثقیل فکر ولري او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کېږي. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم که څه هم ارزښت یې ډېر زیات ده. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو هر سړی خپلې شخصي تجربې لري او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا او د خاطراتو لوستلو ګټه همدا ده چې مثلا یو خو م د هغه له ژونده خبره خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولی شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو د دې ګټه به دا وي یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شي. خو که دا بلې ژبې ته اوړي د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپې ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګورې اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سې کوي پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي. هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې سوي دي چې هغه یې تشریح کړې ده. یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده. شاعري د سیم پې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې په فارسي سي وګورو د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دي چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او که نه؟ خو ډېر سخت ده بدل. یعنی ما لوستی ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کېږي. یو 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 دوه بیتې دا ده چې عیشو غم تو تابع رسم است ورنه چیست، در عید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی ده. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نسي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره. اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړي دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوس پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي یې وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردی تجربې ارزښت زیات کړی؟
زه خپل د خوشحال، یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعری کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده. د رحمان بابا شاعری ته یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعری به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینهوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتې ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې رحمان بابا سي ده. رحمان بابا پراخې عمومي تجربې راخیستې دي، او مثلا ښه ده ښه ده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم په کې یادېږي، په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نظم ده، پاچاهی نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې. ته نور څه راباندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږې؟ یا مې لاس په لاس کې نیسه، یا د لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی، بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لورې راغلې او پر کوم طرف مې بیایې؟ تا په عشق کې څه لیدلې؟ ته یې ولې دومره ستایې؟ راشه ماته تکیه وکړه، ښایي ستړي به هوایې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تېر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غرزاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلې نه وي. د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږېږه، نن د سترګې لندې مشه، نن چې هر څه وي خندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې دباندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبره دا ده بادشاهي یې چې لرم دي.
ډېره مننه امیم صاحب سي موږ ته م وخت راکړه او په شعر او شاعرۍ راسره وغږېد.
ډېره مننه تاسو.
راډیوي مجله هره جمعه لس بجې او هره سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
د شعر له رنگین دنیاګۍ به د پند حکمت او راز و نیاز بلې دنیاګۍ حکایتونو ته راشو. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالي پیغامونه لري. وږ بشو وږمې ته دا به نقلونه راته ولولي. تر نکلونو وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپلو نویو نری فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
لومړی سبق. یو زلمه مرشد ترغه ورته ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته ویل که شاګردی کوي نو امتحان درنه اخلم، امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هو کړه او مرشد ورته ویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تکه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ور ته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ور ته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګیدم. استاد ورته وویل هو، ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګیدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه. ایوه هلک تا چه همیشه با بغصه که ده خپل پلار د میخونو که چوڑه ورکړه ورته ویه ویل هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوال کې باندې یو میخ ټک وهه. په اول ورځ هلک اووه دیرش میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر ایسارول آسان و. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل بکړ او هغه ورځ را ورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې، مګر نخی یې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تند خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي. موږک. ایوه موږک ته چې له پیشوړي وېرېده د جادوګر خوا بده شوه. د پیشو یې بدل کړ خو پیشو شوی موږک له سپي وېرېده، جادوګر په سپي بدل کړ. خو بیا له پړانګ وېرېده، جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ. خو هله بیا له ښکاري بنیادم وېره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی، بیرته یې موږک کړ.
د تکړه سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزي ور یادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزي ویلې وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي. هوا څه دا وي چې له مخکینی البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نوښت یې چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کنج هم پاللی هغه د قوالي موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالي او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر را جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقي رنگونه راوړي دي څکه د دې معنا په لاس باندې نکریزو ګل توای خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې په کې مونږ ډېر بدلون کړی دی کاروان سید غزل دی په کې چار بیت دی په کې زنجیرې غزل دی په کې اتڼ دی په کې ټپیزی دی په کې کاکړې غاړې دی په کې یو سندره په کې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی په کې لونګینه د امن سندره ده نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې
لتا نه پڅواري شمزار لتا قربان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان
تاسو ولنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي آیا ته خپل سفر نه مطمئنې
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لوی ورسره کړاو کوي ارتاویږي پاسیږي په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمای ما تخکاری هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو په هغې کې مونږ سه رباب وکاراو ورسره هم پکې نور سازونه وکارول نو دغه پنځله البمونه زما راغلل د دې خوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپله محلي موسیقۍ کې زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي دا نه چې دا کم پیدا شوي دا تلي دا هم دي او نور هم پیدا کړی دي زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي او د موسیقۍ د لارې په کې زه د هر یو انسان فکر کوم لکه د یو مزدور د یو افسر د یو عالم د خپل ټولنې د زنانو او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي ځکه د دغې معنی کوم یا تشریح کوم نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم خو چې څوک یې په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی
غم جن کلمہ اے مات گل بدن کلمہ غم دل غنن کلم لی ونے بتیر عمر دی بیا پزان مہل کلم لی ونے گلڈیر سرا توائی خویری غم پزان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان زما خدا سزڑ دے
کرن خان تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه ستاسو اکثره البومونو کې موږ ویلو چې موسیقي ټوله معیاري آیا دا ستاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ
نه مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې موږ څه ورکو هغه به هغه اوري باید موږ ورته ښه څیز ورکو موږ ولا یو جګ مقام جوړ کړو د موسیقي خو زما ټیم دی یمی آصف وقار هارون شاکر شوکت دا ملګری مې دي بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم چې ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی ماته یې راډالی کړی دی زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی نو زه شکر ګزار یم د خپلو ملګرو
لکه څنګه چې تاسو ویلی چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ او غواړئ چې مینوال هم یو څه زده کړي نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته خو زه دې سره د بازاري موسیقۍ د که موږ ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبا بازار کې راغلی دي چې هغه حتی د اورېدونه دي تاسو په دې لړ کې څه وایئ
د دې نه وړاندې که موږ فکر وکړو په 1950 کې 1990 کې په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره روان لکه په هر سیس کې خا او بد خا او بد د دوانه خوني دغه شانتي په موسیقي کې هم دغه شانتي په شعر کې هم د بازاري موسیقي خوم په بازاري شعر بازاري شوی ده نو دغه دوانه سيزونه برواني خو معیار او خالصواله دا به پاتې کیږي او دغه نور سيزونه وقتی دي وقتی توردي وقتی توراشي لارشي بیا ماده سه هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اوریدلی خو چې معیار تر اغلی بیا غو طرف ته نه لیدلی نو دا کیږي بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زموږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بیلی، معیار خپل ځای نه بیلی، او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو، او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغو ته مونږ یو خاص څیز ورکو، دا زموږ ذمہواري ده.
حالات راک او که بخت راک، هر څه چې وو گزار سخت راک. حالات راک او که بخت راک، هر څه چې وو راک.
کدا سستنګ وای چې معیار باید په پام کې ونیول شي، نو دا ذمہواري د چا جوړی کی؟ د هنرمند، د اوریدونکو کدا غکاس چې او کیسټ په هنرمند کې او مارکیټ ته وړاندې کوي، څوک به دا سره مخ کیږي چې دا موسیقي نور هم معیاري کی؟
اول خدا زمون د ټولو ذمہواري ده، خو کبیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي، نو بیا زمون ولس له پکار ده، زمون اوریدونکو له پکار ده. زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه نه خرڅېده. د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبرو کو، په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلې شي په لکونو، نو که هغه غیر معیاري او چا چې کړی هغه وي راشه د دین پس لک نور غیر معیاري شه، خو دونه خلکو کتلې په لکونو. نو که مونږ یې نه ګورو، مونږ یې نه اورو، مونږ یې نه اخلو، نو غیر معیاری سیزونه په خپل لمنځه ځي. خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده. لکه تاسو فکر وکوي هر سړی چې کینې د معیار خبره مونږ ټول کوو، خو کبیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاری سیزونه اورو، نو دا غیر معیاری سیزونه له مونږ ودا ورکو. باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیزنه اوریدل کېږي. هغه کم کس چې کړی دا کار هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی، یوازې ساز نه دی، داسې فلم، داسې ډرامه، دا ټیلی فلم شو، یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه. نو دغه شانتي کې یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي، خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي نو هغه نشي تلای مخکې، هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي. نو په دې کې د دې ټولو سره سره د اولس هم پوره لاس.
خنجی رب شستا سو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه لک سو وای؟
شفق جانه، ادبی تند خو زمونږ ډیره زیاته ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو کو، ډیر مشاعری کو، ډیر سمو ته ولاړ شو، خو مجبوریتونه لرو. زما د شعر شاعری کتاب هم تیار ده، بلکې د کتاب نه زیات شو. دغه شانتي د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده، زما د سیړنو، زما د تحقیق یو دا سو پرچی چې مې دي، مقالې چې دي وړې وړې، اوس دا وخت زما سشپک کتاب بیخي تیار دي. خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کړم د یوې ښې ادارې نه، او خلکو ته یې ورورسوم. نو دغه ادبي هلې ځلې مې دغه دي چې کومه لګیا.
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې، د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې، همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې، په پېښور کې، په سوات کې تاسو غونډې کولې، آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده؟
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی، خو د پښتونولۍ د لارې، پښتونولي یوه ټولنه ده زمونږ. هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده. نو هغه کوو، کړیم دي، بیا به هم کوو، او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو، په ننګرهار کې هم وکړو، داسې خوستا دغه ځایونو ته هم. خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امني، چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مش پراغله، په پوله کې ناستو، چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي. نو دغه ماخامونه یا مشران نازول، یا مشران قدرول، یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قایل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعره ګټ نه کوي. مشاعری الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلار شو، د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي، شاعر څه ته وایي، مشاعره څه ته وایي، هله به زمونږ ژبه، زمونږ ادب وده مومي. نو خدای دې وکړي چې امنی چې مونږ په دې کلو وګرځو، کلو کې دا بندارونه وکړو، زمونږ د راتلونکي کل، زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي، دغه ټول هم په دې باندې پوه شي، نو دا به بیا له خوند کوي.
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانا،
بل چې حسی یاد کما زړه می پرچوي جانا نا دنن پس بکو باچا
بستاسو په ډیر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدلې چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. که دلته خپل مینوال ته خپل یو نوی شعر داسې لږ واوروي نو ډیر ښه وي.
بالکل زما یو شعر خلکو خوښ کړی او باچا خانی په کار ده. دا چونکې ګوندیز شعر نه دی، دا د فکر نوم دی، خو دې کې چې پوها خلک پرې وپوهېږي او کم خلک چې پرې نه پوهېږي هغه دې پرې ځان وپوهېږي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی، نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی، زه به یې لږ زمزمه کړمه چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیښورا تا نظار پیښورا تا نظار سواتت د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار پیښورا
د خدایي خدمتکارو د ژوند کړولو مبارزې او سیاست په ارتباط مو ښایي څه ناڅه له مشرانو اورېدلی وي. راځئ نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبرې واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریې له مخکښ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
موږ په نننۍ خپرونه کې له یوه داسې چا سره خبرې کړې چې دی د خدای خدمتګار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسی او معلومات لري. ښاغلی حاجي اعتبار خان، تاسو ته هرکلی وایو، ستړي مشئ. خان، تاسې د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوي، دغه خوی خواص څه ډول وو؟
غفار خان بابا چې وو دا ډېره یو عجزه انسان وو. دی په دې اخره کې په اسپتال کې وو، نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغله نو دې به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې، نو بی بی هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو. نشم ویلی تا ته، نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص. زه خپله یوه ورځ اسپتال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بچوکل، نو دې د هر الک ته په سترګو کې لیدل، نو دې داسې خوشحاله شو چې زما د روستۍ کم نسل لا کم هلکان چې را زلمی کېږي دو به انشاءالله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بګدي، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دي لیدلې وي، د ناسته پاسته دا څه ډول و؟ د اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې داسې و یاره چې دې مونږ یو ورځې ولی باغ ته لاړو او دې پشکېدلی غټ کې پروت و چې د کټ نه بڼ زنګېدو بڼ
دا ولی خپلې
خانو چوکیم درلو دا هر څه به و، خو دې کله په ژوند کې د قبر سر لاندې به سادر کې خوستو او یو شکېدلی کټ کې چوپالی چوپالونه اوس هم په اجره کې شته، هماغه چوپالونه، هماغه د لوښو. یو دیکان خبره کوله وای څه وخت چې دې د انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شوه، دی په دې پوله یو دیکان پټي کې کار کولو دی ورغلی، چې ورغې په دې پوله ورته کېناستو. د دیکان خپل کار وکړو، دی لاړو هغه یو ونې بوټی وهغې لاندې څادر واچولو. دا دیکان راغی ورته وایي بابا ولې وایي د خان د غنم اخلاص کوي. داسې یو شی مې در درکو یو رایه چې د خانۍ د غلامۍ نه مې خلاص کوي. وی لاړو څه موده پس وی انتخابات شروع شول، نو یو بل خان الیکشن ته انتخاباتو ته ولاړو. دیکان په پټي کې کار کوي، نو دی خان په سلام واچولو ورته ویل چې زه خو تا له راغلی یم، دا رایې به ما له راکې. وی هغې داسې پټي کې په ګډا بنا وکړله چې دې دا خبره وکړه. دی خان ورته ویل ولې، ویسې وی به ورتل چې دا رائے به مال رائے کې وی دی به په ګډه بنا وکا خو په دریم ځل چې هغه شو وی دی خان راونی چې زه درته يم چې رائے راکو تر اته غړی کې وی ویل ستانه مخ کې او څوره دې مخ کې ملنګ راغلو وونه لاندې صادر واچولو چې بچیا د سې دغه مې ته جوړ کو چې تاسو ته بخانان راځیو مینت بکای نو یغه د ملنګ بابا خبره
ریختیا شو
ریختیا
خان تخ په خپل باندې دغه اړی کی لمشان سره دا بم دی دی وی لسپینګیرو سره لمشان سره دوی سره دغه اړی کڅډول و
د اغه سره خدای د سوي چې دا کم داغه خپل اسپیان او پیروکاران نو بابا او دو بسپور وچ ډوړې خوړي د بچونه به یعنی اغه په ځانونم قتلول او مرګ ته دا کول هغه خلک خو نشته اوس کنه
خان صاحب ته خود دوی کورنۍ لنګ دی لیدلې د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچه ډوډۍ به خوړله په مشکېدري پوزي به کېناسته لغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسې څه وایي
غنی خان خو یو شاعر او هغه حقیقتي شاعر دا غي وینا چې ونه هغه حقیقت ده که څوک هغه سره اختلاف لري هغه دا غي خپل دغه ده خو غنی خان چې هغه خو د دې په قدم قدم نه کې خوستو هغه خپل یو دنیا و خپل یو لار و یو شاعری و د بابا نه پسته بس ولی خانو چې هغه د بابا چوکۍ او دغه سنباله خلک غدای
د خان غفار خان غصه دي کله لیدل کله هغه په غصه شوی
یره ما خو کله هغه خو چاته زما چې څومره اندازه ده وې د بچینه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبر نه کړی
ماشومان سره دا غړي
ماشومان سره مینه دا غړي راو تاس کو ګوري بازی اکسونم د سشته چې هغه ماشومان ته سره ناشته او هغه سره جرګیم کوي او مراکیم کوي د ماشومان مینا غډیر لرو دا
پښتانه معمولا د شان مشران لري لرلی خو هغه وخت کې چا ورته پام نو کړي ستاله نظر د دغه کورنۍ په اړه خو ته ډیر معلومات لري د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن دا غي هر خبره رښتیا کیږي او هر مانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سهه د پوره اغي چې کم خپل بچو ته خپل دي ملګرو ته نصیحت او دغه پری خیره چې ناغه لګ لګ ځای تر ازي سر نیسی
هغه خدا خبرم کړي و چې یو کیو غنه ورکیو
دا خو ظاهر ده خاره خبره ده
خو پښتانه خو یو نشول
نو دا زمونږ استاد بدبختی او کمبختی ده چې مونږ نه یو کیږو کوم یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دي
ځوان کول ته څه په کار دي چې هغوی د بابا هغه کتاب چې زما جد و جهد یعنی ته ورته نورې نسخې
د بابا کتابونه شته د بابا فلسفه شته د بابا هر رقم دغه شته دي هغه دو ولولي او هغه په صحیح طریقې سره دو دای یقین لرم چې دی ځوان کول ته به ډیر مخکې تک کې دغه مشکلات بنې بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو هغه خو شر تشدد نه خوښولو
څه فکر کوي اوس خو اکثر شر او تشدد خوښي
او زمونږ استاد بس فطرت او دغه کې دارا نه شو چې دا مونږ نه لو بس یو ټول یو شی او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله مونږ تاسو ساتي
د وروستي پښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یو عدم تشدد د فلسفي
مرګ په بابا چې کوم خبره کړې دي چې یو شی ګینه هغه کیږي مکه وي خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاته دا ښه نه دی خپل ژوند تیر وي الله مونږ ته ژوند را کړی دی مینا محبت ساتي هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واغدار دی مونږ او تاسو هیڅ اختیار نشته دی
ډیر مننه تشکر
او وینم چې پچم په نسیم کې بهر لاړم والد جانا لکه د مینې نظر لاړم سر کو د دلدار لکه خوب د سحر لاړم یو شنګ کې ملټکړا شان
غم کی می لوټ کړه د عمر نو خزانه پروتم سر می کې خپل یار خزن کنه وای پروتم سر می کې خپل یار خزن کنه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.